سلام ستړي مشي په افغانستان کې تا مخام او بجې شوي زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي و تر دغه پروگرام باندې ورسو د دې سات خبرونو ته د خړو نړیوال پروگرام د هرات لا زلزله زپلو اصل زر کسانو سره د خړو د بیړنی مرستې لپاره د 19 میلیونو ډالرو اچلو مرستو غوښتنه کړې ده. په هغه خبر پانا کې چې د خړو نړیوال پروگرام نن چهارشنبه خبره کړې د افغانستان لپاره د دې پروگرام د مشر مرستیالې انا ماریا سلهونه ویلي چې سازمانې د ژوندي پاتې شوو لاسنیوی کوي، خو دوی ته باید خواړه د افغانستان لپاره له هغه پروګرام څخه برابر کړي چې اوس د بودیجې له سخت کمی سره مخامخ دی. هغې زیاته کړې ده د همدې لپاره دوی د اضافي بسپنې غوښتنه کړې ده. د نوموړې په خبره د دغه زلزلو په څیر ناورینونو هغه ټولنې نورې هم ځپلې دي چې له مخکې کې په مشکل کې د ځان لپاره ډوډۍ برابروله. د خړو نړیوال پروګرام ویلي د اټکل له مخې د زلزلو په سیمه کې 25 زره ودانۍ ویجاړ شوې دي. دې پروګرام د مړو شوو کسانو شمیر 1400 او د ټپیانو 1800 تنه ښودلی دی. د کابل په دشتي برچي سیمه کې وی چاودنی څو موټر ویجاړ کړی دی. د په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ وایند خالد زدران نن په خپل ټولنیز شبکې ایکس پاڼه کې د دې پیښې پخلی کړی دی او ویل دي چې چاودنه د سوداګرۍ د یو مارکیټ په پارکینګ کې شوې چې له امله یې بل شوی اور درې موټرې ویجاړې کړي دي. هغه ویل دي دغه چاودنې چاته زیان نه دی رسولی او زیاته کړې ده چې په دې اړه چې دا ډول چاودنه ولې رامنځته شوې ده څېړنې پیل شوې دي. د شپې برچي د کابل هغه سیمه ده چې اکثریت اوسیدونکي شیعګان دي او له دې مخکې هم پکې داسې ورته ډېرې خونړۍ چاودنې شوې دي. د اسرایلو پوځ هغه څه د شواهدو په توګه خبره کړل چې څرګندوي د غزې په یو روغتون کې د تېرې چهارشنبې چاودنه د فلسطینیانو لخوا د فیر شوې او ناکامه توغندي په نتیجه کې رامنځته شوې نه د دوی د مهمات په نتیجه کې. په دې پیښه کې د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. حماس د چاودنې پړه پر اسرائیل واچولې، خو اسرائیل وایي په غزه کې ډیره د بلې د فلسطینیانو د اسلامي جهاد سخت دریځ ډلې لخوا فرشوي توغندي کې د چاودنې رامنځته شوې ده. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پلازمېنې برلین د یهودانو پر یو عبادتځای یا کنیسه ورچوونکي بمي حمله په سختو ټکو غندلې ده. هغه نن ویل چې د یهودانو په مرکزونو بریدونه په هیڅ ډول د منلو نه دي. د جرمني پولیس وایي چې نن سهار وختي په برلین کې وی کنیسې ته دوه اور غورځوونکي بمونه ورګزار شول. دغه بمونه چاته زیان نه دی رسولی، خو د جرمني پولیسو هغه په منځني ختیځ کې له شخړو سره تړلې ویلي دي چې په جرمني کې د یهودانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. او د کرکټ نړیوال جام شپاړسمه لوبه کې نیوزیلند د شپږو وکټو په سوځېدو سره افغانستان ته 209 اتیا منډې هدف ورکړی دی. د دې سیالۍ په چا افغانستان ګټلې وه، خو توپ اچونې غوره کړې وه. د نیوزیلند په توپ وهونکو کې درې لوبغاړو نیمه سلیزې وهلې دي. د افغانستان لپاره بیا عظمت الله مرزي او نبین الحق دوه وکټې اخیستې او راشده او مجیب یوه وکټ اخیستې ده. د سیالۍ لا هم روانه ده. افغانستان 15 اتیا منډې کړې دي په 4.2 اورونو کې او درې لوبغاړي سوځېدلې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
یم ستړي مشي مایکروفون ساسي پروګرام د زفرید سیال پکې د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانی یو. پرون سشنبه د اکتوبر ولسمه د بیوسلې د لمنځوړلو نړیواله ورځ وه. د ورځ په داسې حال کې رسیږي چې اوس مهال د بیوسلې له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بیوسلې سره د مخ کسانو د شمېر په اړه نوې شمېرې نه دي خبرې شوې، خو د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې په یو راپور راپور کې ویلي و چې د افغانستان 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان د هم ویلي و چې په 2020 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا پرتله 10% کم شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا د بیکارۍ د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو ترڅنګ د ژمي موسم پر رسیدو سره اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي و چې دوی حتی نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي، نو د ژمي لپاره به څامدګي ونیسي. دا په داسې دورز په داسې حال کې رسیږي چې د تیرو دوه اونیو کې په هرات کې پرلپسو زلزلو خلک وځپلو، د غلطه په ډېر شمېر کورونه ویجاړ شول او ډېر شمېر خلک اوس په سړکونو باندې په خیمو کې شپې او ورځې تیروي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلې دي او د دغه طبي پیښو د رامنځته کېدو سربیره چې دغه فقر نور څومره ورسره ژوریږي، نور داسې څه عوامل دي چې په افغانستان کې د خلکو د بېوزله کېدو سبب ګرځي او حل لارې ورته شته او کنه. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. پوهنمل حمیدالله فاروقي د اقتصادي چارو پوه به راسره وي او همدارنګه زموږ بل قدرمن میلمه هم د اقتصادي چارو پوه محمد بور احرار رامسپور دی. تاسو دواړه ستړي مشه بخیر راغلی. رامسپور صاحب، که په پیل کې تاسو ته راشم، نړیوال سازمانونه په ټوله کې نړۍ د بیوزلۍ او د فقر ولسمه د اکتوبر ولسمه د دغې ورځې لپاره ټاکلې ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې راځي چې 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. ستاسې په اند باندې په افغانستان کې لتونه د دغه عمره لوی شمیر څه دي؟
پاسار کې خو تاسو ته محترم جناب استاد فاروقي صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. او همدارنګه د هرات د درنو عزیزانو د زړه له خلکو سره خپل غم شریکي وړاندې کوم. شهیدانو ته دعاګانې کوو او زخمیانو ته د الله متعال څخه شفا غواړو. د فقر په ارتباط چې افغانستان کې کوم عوامل د فقر لامل شوی دي او مخکنی حالت څنګه وو، اوس په کوم حالت کې دي د افغانستان خلک، البته د اقتصادي لحاظ د جناب استاد فاروقي صاحب چې د اقتصاد په همدې او په پانتون کابل کې استاد هم پاتې شوی او د پانتون مشري هم کوله او درنه شخصیت دی، مونږ ته دوی بهتر پوهیږي. خو له اجتماعي لحاظ نه دومره ویلای شم چې مخکې چې د افغانستان حکومت د جمهوریت په وخت یو سلسله پروګرامونه درلود چې دغه پروګرامونه په چوکات کې یعنی حکومت دا غوښته چې د خلکو په ژوند کې اوسه تغیرات راشي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې اولنۍ پروګرام چې په افغانستان کې پولیس او غدې همبستګي ملي پروګرام و چې هر کلی لپاره یو مقدار مبلغ پیسې اسپما شوی وو، جلا کلی شوی وو، ورکل شوی وو خلکو ته چې د محلي شوراګانو لخوا ځینې ابتکارونه وکړي چې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي. دوم پروګرام چې هغه د میثاق ملي پروګرام و چې هغه هم د عملي کولو په جریان کې و چې متاسفانه د تحول راغی او هغه پاتې شو. د هغه په څنګ کې قانونیت، د قانون شتون او د ملي تشبثاتو څخه حمایت کول، دا هم یو بل مسله و چې مخکې د دولت په چوکات کې داسې سیاستونه او پالیسیګان موجود وو. خو متاسفانه په تیر دوه کال کې چې هغه سلسله ختم شو، نوې تحول راغی په افغانستان کې، سره له دې چې امنیت اوس د پخوا په پرتله ډیر ښه شوی دی، خلک کولای شي چې د خپلو سیمو څخه بل ځای ته په آزاده توګه تګ راتګ وکړي، یعنی امنیت هم شته. خو د دې په څنګ کې نور مشکلات افغانستان سره مخ ده. مثلا تاسو فکر وکړئ چې دغه بانکي مراودات دنیا سره نشته، هغه کوم متوسطه طبقه چې وو مهد مهارتونو خاوندان او مسلکي کسان وو، هغه ټول د افغانستان وو، ډیر کم د مهارت ولا خلق پاتې شوی دي. او داسې نور سیاسي موضوعات هم چې نن سبا افغانستان لپاره ایجاد شوی دي، هغه هم د لامل ګرځي چې دلته خلک دومره علاقمندي و نه لري کاروبار ته. او د بل خوانه تنقیس هم یو بل مسئله چې موجوده حکومت چې دي، اکثرا هغه پخوانی کارمندان د حکومت دوی تنقیس کړي دي، دوی هم بشارهګان بې وزله پاتې دي. او د متقاعدینو حقوق چې تقریبا 200-300 کسان دي، هغه هم داسې په بسر نوښتې دي، دوی ته هم چینه رسیدي. د دې په څنګ یو سلسله طبيعي آفتونه هم متاسفانه د مونږ خلک د دې سره چې نور د دنیا نور سیمه هم ورسره مخامخ دي، خصوصا د آب و هوا او اقليمي تحولات ورته وایو، د دې نه هم متاثر دي. وشکالي وو، د ملخانو مثلا هجوم په افغانستان کې بیا زلزله او بیا سیلابونه او مثلا د تاسو د اخرنۍ زلزلې مسله وګورئ چې تقریبا سلوي خورو کسان دغه نه متاثر شوی دي. یعنی طبیعت هم موږ سره توافق نه لري، سیاست هم بل خوا کې روان دي، او دنیا هم په داسې یو مشکلات موږ اچولې دي چې دغه ټول ناخوالې د لامل ګرځي چې مهاجرتونه موجود وي، خلک د افغانستان څخه وتښتي ګاونډي هیوادونو ته، ګاونډي هیوادونو کې هم د دې روزګار خنه دي او د هغې زنه هم شړل کېږي. نو موږ په دغسې یو متاسفانه یو بحراني حالت کې نن سبا قرار لرو.
چیره مننه را مسپور سپ تاسو به تر وګرځم. فاروقی سپ ته ورشو. فاروقی سپ تاسو هم ستړي مشي بخیر اغلی. پازینو عوامل باندې دا چې په افغانستان کې فقر 50% دی، یو د افغانستان 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. ځینې عوامل تر مسپور سپ اشاره وکړه. تاسو په ان باندې په اقتصادي لحاظ باندې اوس مهال تاسو څه فکر کوئ؟ علت څه ده چې دومره په لوی شمېر خلک فقیر دي؟
ډېره مننه سیال خوري تاسو ته، جناب رام سپور صاحب او تاسو محترمه تخنیکي همکارانو ته، او د تاسو د برنامې درنو اوریدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم له دې دعوت نه کور ودان. یقینا د رام سپور صاحب خبرې مو واورېده، د دې سرګنولي دقیق دي. مننه کوم. وقتاً پا دیرو عباد و دیرو عواملو سی افغانستان و دی افغانستان ملسو دی ناورین سر مواجه دی زید که رانا وچه وله، مگر زبارم شی واری تاریخی بحث دی مشکل تلاشن. اکتا شی تلسم پیره یا نونسم پیره اوائل و گره تو دنیا که تقریباً 50% انسانان دی فقر دی خط نیلان دی یا دی خط فقر پا حدودی که زون کهو. متاسفانه په دغه حالات ناخوړې جنگونه په بدخیانې چې په وخت بنړ کې که په آسیا کې او په اروپا کې او په لاتین امریکا کې او په شمالي امریکا کې او په افریقا کې په ټولو هیوادو کې دغه ناورین متاسفانه هغه درلوده، تاثیر خپل درلوده. بیا پکې د صنعتي انقلاب راغی، د هغې نه وروسته کره کره وضعیتونه ښه شو. دا اوس هم تقریبا ډېر جدي فقر چې ورته وایي تقریبا و یا تکشه ده انسانان په دنیا کې د دغه فقر دی د جدي فقر تر شرایط لاندې ژوند کوي. دا اوس هم په مجموع کې په دنیا کې تقریبا 30% انسانان په حدود د خط فقر کې ژوند کوي، چې دا یو یو لوی ناورین دی. او اساسي علت یې زه فکر کوم چې علاوه پر دې چې اجتماعي مسایل هم پکې اثر لري، خامخا خپل د عدم موجودیت دی، مناسبات اجتماعی یا توزیع عادلانه دی منابع. مگر اساسی علت دا دی چې تولید کچه متاسفانه ډېره چې ده د افغانستان مخصوصا چې اوس 50% تاسو وایئ کوم چې نو بینالمللي ارقام زیاتره ښیي، په دې هېواد کې متاسفانه د تولید کچه ډېره ټیټه ده. تاسو وګورئ په یو جامعه کې 40 میلیونه انسانان چې ژوند کوي، زموږ ټول ناخالص ملي تولیدات په حدود 2 یا 3 میلیارد ډالر کېږي. چې دا په عاید سرانه باندې وویشئ تقریبا 1.5 یا 2 ډالر سړي سر باندې راځي. او د بنګلي منابعو د تعریف پر اساس چې په خط فقر نه اعلان دي، هغه کسان چې ژوند کوي چې یو عاید له تقریبا د 2 امریکایي ډالر نه ټیټ وي، نو په دې کې ټول افغانان راځي که ممکن لري چې 1.5% کرار نه شي چې هغه دغه طبقه دي نور ته بقدر اجتماعي او اقتصادي او سیاسي ورش جمع کې راځي. نو ټول افغانان د دې فقر د کرخنه اعلان دي ځان کوي. نو دا یوه د مافانت عدم موجودیت شرایط دي، تولید دي چې تولید په اساسي کچه باندې نه سمالیږي او وخت تولید نه وي، خامخا په توزیع کې عدالت نه راځي چې هم تولید کچه ټیټه وي او هم بیا توزیع په عادلانه شکل سره وي. نو خامخا دغه شومه پدیده په ډېر جدیت سره جامع تعدیده وي. د افغانستان په حالاتو کې چې مشخص تاسو تاسو وګورئ تقریبا د 40-50 کاله کېږي چې افغانستان په یو لوی داخلي ناورین او جنګ باندې شپې ورځې تېرې وي، او هغه څه محدود امکانات او عوامل د تولید چې موجود وو هغه دیوځ دي چې د ټوکو د تولیداتو د پاره او د خلکو د نیازمندیو د پاره مصرف شي، هغه عوامل د نورو تولید عواملو په تخریب باندې مصرف شوی. هغه یو ځنه یو هغه عمده عامل د تولید چې بشري قوا ده متاسفانه هغه په جنگ او په نارامۍ سره اخته وو او د مؤسساتو د نهادونو د کمپنیانو د فابریکو د زراعتي ساحاتو د تهدید او تخریب نتیجه کې هغه یو اطفال نیرو د بشري هم چې موجود وو هغه متاسفانه د تولید د کرښې نه باندې پاتې شوی وو. په دې خاطر کچه د تولید نظر 500 کالونه راپه دې خو ډېر راټیټ شوی تر بیره په دې چې په شلو اخرو کالو کې چې اسلامي جمهوریت حکومت په هغه کې قدرت کې وو په هغه وخت کې د دنیا توجه وشوه او د دنیا د هغه سخاوتمندانه کومکونو چې افغانستان ته راغی یو څو اندازه هغه جواب را مشکو سره مخکې اشاره وکړه چې بعضې پروژو بعضې پروګرامونه مطرح شو او هغه پلی شو د دې لپاره تلاش وشو چې د بنګالي اصول او قواعدو پر اساس هغه میثاقونه چې موږ تعهد سره درلوده د غربت او د فقر مخصوصا د جدي فقر په مقابل کې باید مبارزه شوه. د دې لپاره دا پروګرامونه مطرح شو او یو څه اندازه د خلکو ژوندانه کې تغییر راغی د خط فقر لاندې نه یو اقتدار د جامعه انسانان زراوتل د اقتدار خلکو ژوندانه نسبتا تغییر وکړ او هغه جی ډی پی او دا عاید سرانه په مجموع کې زیاته شوه تقریبا تر 1800 ډالر پورې ورسېده مګر هغه موقتی و چون بیا هم د تولید پر اساساتو باندې او د تولید پر عواملو باندې هغه مساعد مجید چې د تولید او سرمایه گذاری لپاره ضرور هغه متاسفانه موجود نشو. مختلف عوامل لري چې په عوامل زنه غواړم مګر هغه اساسي عامل جنگ و بې ثباتي و او هغه ناخوړې و چې جامعه کې و فساد و دا نور مشکلات چې متاسفانه په اوساتو کې جمهوریت همونه توانېده چې هغه اساسي کار وکړي چې هغه یو متداوم یا چې موږ ورته وایو دا دوامدار تولید یا دوامدار رشد یا دوامدار توسعه زمینه برابر شي. متاسفانه هم یو مقطعي شکل دپاره شرایط ښه شو او د خارجي امکانات چې ختم شو متاسفانه هغه پروژو هم هغه پروګرامونه هم ټول په ټپه ودرېده او مخکې له غنم چې تاسو وګورئ په مناسبه پیړۍ افغانستان دغه خراب جغرافیایي موقعیت چې نیولی و چې د دواړو قدرتونو په منځ کې متاسفانه په سلو کالو کې افغانستان د تولید لپاره یا هغه چې دنیا ډېر سرعت سره رشد وکړ د 30 پیړۍ د شروع نه تر 90 پیړۍ تر اخره پورې دنیا وتوانېده چې تقریبا د 50% فقر نه تقریبا 20% تراتیب شي مګر افغانان په موږ شرایطو باندې د ولایت امداو چې افغانستان لپاره توجه نشو او پس دې چې افغانستان خپل اقتصاد وخت علاوه تمام الله خان یو څه تلاش وکړو چې د تولید لپاره د متداول توسید لپاره زمینی برابر کړي. متاسفانه هغه له ناخوال سره مواجه شو د اجتماعي او داخلي مشکلات دا ټول هغه تاریخي عوامل دي چې باید دې شو چې افغانستان کې متاسفانه دغه بده تجهیزه غشونه تجهیزه چې فقر دی او دی ټول ادیان او سیاسي افکار او اقتصادي نظامونو د اساساتو پر ضد دی. نو متاسفانه دغه په مقابل کې موږ پاتې راغلی یو او مشکلات هم ورځ تر بلې زیاتېږي مخصوصا دا اوس چې بیا هم افغانستان د ډېرو سیاسي ننګونو سره مواجه دی نورو اقتصادي او طبي ناورینو سره مواجه دی. نو دغه پدیده به لا نورم د موږ ولس او د موږ غلطه له ولس نورم تعقیب
فرق سب مخکله دینه چې طالبان وخت ورسیږي د ځوانانو ترمنځ یا په ټوله کې کوی وغه په خاني او مشرانو ترمنځ هم دا یو خبره وا چې افغانستان خپل مادن نه راوباسي د افغانستان زمکي څو خلاصې کړي نو افغانستان کې د غشت فقر باور سره لمنځل ارشي. اوس هم طالبانو یو څه قراردادونه کړي چې هم جزئیات یې نه دي خبر شوی چې په کوم اساس کړي چا سره په کومه ماده کې یا د کوم قانون په اساس باندې خو په ټوله کې قرارداد شوی دی او ځینی هیوادونه کوشش کوي چې د قراردادونه پلي کړي. اوس یو ډول د افغانستان د ځمکې پرانیستو ته یا د ځمکې خلاصولو ته لار برابره شوې ده دا به مرسته وکړي چې په افغانستان کې فقر ورسره راکم شي.
په یقین سره افغانستان په یو فقیر هیواد دی چې په زور په کانو باندې ناسته متاسفانه تاریخ له دې زیرمو نه استفاده شوی نه دی. او دغه همیشه د خبره کې چې افغانستان د 3 ډالر از مدني زیر می دري لغنه کې استفاده وشي یقین لرم. مګر تاسو په نظر کې ونیسئ چې د نور هیوادونو په افریقي کې او د لاتین امریکا کې د تجارت موجود دی چې هلته چې حکومتونه مستقر نه وو، سیاسي ثبات موجود نه وو، او بین ملی روابط تامین نه وو، متاسفانه دغه منابع باعث د نور جنجالو او د نور کشالو په هیوادو کې شوی چې هیله من یم چې افغانستان هغه قوته لاړ نه شي په دې ځواوزم افغانستان د ثبات سیاسي متاسفانه موجود نه دی، از اجتماعي مشکلات او معضلات نه دی حل شوی، بین ملی پیژندګلوی متاسفانه نشته، او د مختلف ازادي نظام مسؤولین متاسفانه د ډیرو اقتصادي عواملو ته په دقت سره توجه نه کوي. فکر کوي چې دغه دغه منابع چې راوځي دغه منابع مصرف شي د ګوتو باندې ممکن لري چې دغه منبع پایښت یو ثروت د یو موقت حالت لپاره وسیله د آرامي وګرځي تر یو حد پورې، مګر اصول دا دی چې دغه ثروت نه باید سرمایه په شکل استفاده وشي، او پایښت یو منبع د تولید باید د تولید روان کې د تولید چوکاټ کې باید داخل شي، او نور عوامل د تولید سره د تولید کچه لوړ شي. تولیداتو کچه کوس د مثال د پروسه کال موږ د صادراتو د انبال زیاتېدو همیشه هغه کوو، یادونه کوو، نړیوال بانک هم د دې نه یادونه وکړله چې د صادراتو کچه په افغانستان کې پروسه کال د 2020 کال کې زیاته شوه. مګر تاسو چې وګورئ چې هغه ارقام چې زیاته شوه ټول صاد مدني صادرات وو، چې هغه وایي دغه چراغ څه شو، هغه وایي د دولت په عادي بودجه مصرف شو، یعنی هغه عادي مصارف دولت تامین شو د دې لارې نه. نو دا ماده ممکن لري چې یو کال، دوه کال، پنځه کال، لس کال دوام وکړي، پس لږه دې څه کیږي، یعنی دغه متداول او دوامدار اقتصادي رشد او توسعه لپاره چې هغه یو اساسي اصل دی په اقتصاد کې، دغه د تامینولو لپاره زمینه نه برابرې متاسفانه. په دې خاطر زه فکر کوم چې طاقه باندې په موقتی شکل سره دولت یا نظام استفاده کوي کوي شي، مګر اصول دا دی چې دا منابع د اوسنۍ نسل د افغانستان د ولسته لپاره نه دی، دا د آینده نسلو لپاره یو زیرمه ده، د هغو لپاره یو ثروت دی، دا باید که استفاده کیږي باید شکل د سرمایه تبدیل شي، او وسیله د عامل د هغه وګرځي، یا وسیله یا عامل د تولید باید وګرځي چې تولیدات وکړي، د تولیدات یا د متداوم توسعه د زمینه د برابرولو لپاره باید استفاده وشي. دا نه کیږي، نو فکر کوم چې دا به ډیره بیا استفاده ای او نامه تو به استفاده دی، او هغه بونه توانیږي چې د موږ هغه ډیر تاریخي زخمونه او تاریخي رنجونه وینو آرام کی، او د آینده نسلو لپاره به وسیله د خیر وګرځي.
مننه کور ودان فاروقي صاحب، تاسو به سره وګرځم. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایي، مخکې فاروقي صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې یو لویه برخه د بشري ځواک په جنگونو کې کارول شوی دی، اوس مهال او په تیر کې هم په افغانستان کې تل ځوانانو دا شکایت کړی دی چې دوی ته کار نشته دی. څه فکر کوي په افغانستان کې په ټوله کې رښتیا هم ځوان ته کار نشته دی، او که کار یو ځوان ته پیدا شي څومره مرسته کوي چې د ټولنې کې په ټوله کې د فقر ګراف ورسره راکم شي؟
د کارموندلو مسله خو به شکه چې دا ډیر یو عمده مسله ده په هر یعنی ټولنه کې، خصوصا افغانستان کې. خو مونږ او تاسو واورئ د یو ان ډی پی رپورټ دا هم ویل تیر کال چې په افغانستان کې له هغه رئیس چې ته تحول رامنځته شوی دی تقریبا 900 شغلونه خپل موقعیت لا صبر کړی دي. نو تاسو وګورئ چې 900 شغلونه چې لمزه تل شوی یا کسان پکې سل شوی وي لا صبر کړی شوی دغه موقعیتونه، نو دا به یو ډیر تاوان دی افغانستان اقتصاد ته، نو طبیعتا چې دا د فاکتور د زیاتوالي لامل ګرځېدلی شي. نو د دې په اساس د داسې یو ملي برنامه یا استراتیژي په نشتون کې خو مخامونګه او تاسو هم داسې در بدري او فقر خاطر روان یو. د ځوانانو د فرد کارمندلو مسله خو دا ډیر اړین مسله ده په هر ایواد کې، خو دا داسې وزنې شي نه ده چې سړی وایي چې ځوانان ته کار پیدا شي. دا ځان ته ډیر نور مؤلفې لري. ځوانان ته باید د دوی د مهارتونو د لپاره ځینې برنامه جوړ شي، دوی باید ځانګړې مهارتونه پیدا کړي تر هغه چې د کار په بازار کې دوی ته ځای پیدا شي، یا دننه په افغانستان کې یا بهر په افغانستان کې. نو موږ او تاسو ګورو چې په دغه دوه تیرو کلونو کې د موږ او تاسو تعلیم یافته ځوانان اکثره وطن پری خود یا زین چې پاتې دوی هم د زین مشکلات له عمله نغولې چې افغانستان کې ووس یو دوی هم غولې چې د افغانستان خوشی کې نور هیوادونو ته لاړ شي دا خپل یو وخت مشکل ده په دغه عرصه کې کوم هغه مشوقونه یا هغه تشویقي عوامل ته مونږ او تاسو چې ضرورت درلود آیا دغه موجوده نظام هغه ته توجه کړی دي چې متاسفانه نه نو دې په اساس بهتره بدای چې په دغه عرصه کې هغه کوم مؤلفات چې د اقتصاد د کارموندل لپاره ضروری دي پدې کې باید یو ملي پلان ورته جوړ شي د متخصصینو له پوهې څخه استفاده وشي داسې نه کېږي چې یو ډله چې دوی په یو ځانګړي اجتماعي علوم کې تخصص لري یا حاکمیت لري دوی وایي چې موږ په هر څه باندې پوهیږو او موږ په دغه طریقه باندې کولای شو چې فقر هم له افغانستان ختم کړو او نور موضوعات هم جوړ کړو نو په دغه ځای زمينه کې چې فکر کوم چې ډېر کار ته ضرورت دی او توجه غواړي
رامیس پور صاحب کدام راته وایي دغه مرسته چې راځي ځوانان زیاتره په افغانستان کې کورنۍ کې په ټوله کې وایو هم دې متأكید چې د نړیوالو سازمانونو مرستې اخلي او شکایت هم د دوی داوی چې د مرستې ورته په سمته توګه باندې نه رسیږي دغه مرستې چې په ټوله کې افغانستان ته ځي څومره د خلک په دې باندې عادتې چې دوی کارونه کوي او خپل راپورته شي یو د کار زمينه برابر کړی
یا پیلن چې د پاتیر دو کلونو کې دا تقریبا د $2 بلیون یعنی د $2 میلیارډ نه پورته بشری کومکونه افغانستان سره شوې دي چې دا پراس کې هم د امریکای متحده ایالاتونه دي خو دا په خپل وخت کې د غلیمت شو هغه به وځ د خلکو ته یو څه لاسرسي وسو اما دا خود حل لار نه ده ځکه چې په دغه ذریعہ باندې خلک یو رقم مفخور هم وخت کیږي او متکی په دغه کومکونه باندې کیږي ځوانه طبقه نه باید چې په دغه مسله باندې ځان متکی وکړي ځکه چې دا یو موقتی شی دی او دا فقط د هغه استراري حالات لپاره دی چې یو هیواد کې یو تحول راځي یو طبيعي آفت راځي یو سیاسي مشکل رامنځته کیږي او خلکو ته د بشر دوستانه کومکونه کومکونه په دغه زمينه کې یو څه کومک کوي یو بس نو دوی باید په استراتیژیک ډول د آینده لپاره سوچ وکړي ځوانان باید په ځان متکی وسی ځان آماده کی د کار لپاره مهارت زده کړي او تشبثات ایجاد کړي زما له هنده دا بهتره به چې افغانستان کې د واړه تشبثات وده وکړي او هر ولایت د مونږه او هر سیمه د مونږه اگر خپل ځنګلي جغرافيایي او صنعتي او عنعنوي صنعتي مسائل چلري هغه باندې باید کار وکړي مثلا د افغانستان قالین دي د افغانستان مثلا د نور او لاسي صنايع او مثلا تشبثات دي چې مخکې د ډیر خچلېده او کیدای شي د بین المللي بازارونه هم پیدا شي نور مهارتونه دي معاصر مهارتونه چې ځوانان کسب کړي په ځینې غونډې هوادونو کې او د افغانستان کې په دې اړه کې ځینې کارونه هم شوی او مخکې وسم جریان لري اما په دې کې باید یو څه سره تشبثات او مشوقونه رامنځته شي او په کومه کونو باندې طبيعي ده چې موږ او تاسو تر ابده باندې نه چړیږو اما هغه مشهوره مقوله ده چې وایي د ماهی خورلو چل مې ځکه خلکو ته د ماهی نیولو چل خلکو ته ځکه ځوانان باید د افغانستان خلک باید په هغه سي مهارتونو باندې هغه سي زميني دوی باید برابر کړي دوی ته برابر شي چې دوی کار وکړي چې دوی تولید وکړي مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړه تر هغه وخت پورې چې موږ ملي تولیدات ونلرو ملي حساب په خپل په خو باندې ونه دغه تبیله چې موږ فقر او فلاکت سره لاس او غریبان بو وسو
باندې نه را بس پر ست تاسو بیر سره وګرځم اوریدونکو لرو دوی را خلو سلام ستړي مشه
وعليكم السلام په دې خو دې سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درنو ملمنو ته را بس پر ست یو ځانګړي سلام وړاندې کوم خو دې زما سلامونه دې قبول کړي واڅان څه خبرې وکړي ما د خبرې په اخر کې واورېدل نن څون موضوع د فقر به وزلیده واقعا په افغانستان کې که څوک مني کې نه مني موږ ته خدای تعالی دا واجب به پاته د چې دا چې به د حقایق د پاره استعمال کو دا چې به د انسان چې دا دوه اړخ لري یو به د خدای د ذکر د پاره استعمال یو به د حقایق د حق ویلو د پاره استعمالي په وجود دي چې حق تر خدي په اخر زمان کې د امت د زمرد نازولي پیغمبر وایي دي چې په اخر زمان کې حق نه ویل کېږي که حق ویل شي پر خلکو باندې تر ختمه مېږي دا خلک خپه کېږي نو امید کوم چې څوک خپه نشي په افغانستان کې واقعا د فقر اقتصادي وختونه هم سره شدلي خلک د مشکلات سره اخته دي واقعا لکه کندي لکه یتیمان لکه معلول قشر معلم قشر متقاعد قشر او دا وناشي قشر دا بار بار ما ویلي وسم وایم اما څه باید وشي څه باید وشي معنا دا د خوري کې دغه کومکونه چې مشر راځي واقعا یو خو چې جهان را استه یا هغه نیم پر لاري مصرفیش بل دا کومکونه چې راځي په سلو کې زه تا ته وعده در کوم باور وکه په سلو کې اویا پیسد پر سرمایه دارانو پر واسطه والا بیرته مصرفیږي نو که ورسیږي دېرش پیسد بیا مساکینو ته ورسیږي. او بله خبره دا ده دغه کومکونه موږ ته کفایت نه کوي. څنګه نه کوي؟ جهان را استي موږ په خیانت مصرفو تر څو چې په افغانستان کې خیانت ورک نشي او دربدر و سرمایدار سره معلوم نشي، مظلوم و سرمایدار سره معلوم نشي، حق و اکتار ته نه رسیږي. خورکي دا زه نه وایم چې ماته دې راکي، ماته دې نه راکوي، ولیکن حق دې و اکتار ته ورسوي. خبره داسې ده چې دغه کومکونه باید څنګه مصرف شي؟ دغه کومکونه چې اوس موږ ته راځي دا دای کې دا دای دی لکه د یو مړي چې زکندن وي او چېوه دا خوله ته یو څک 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 اوبه وراچې او یا پرزن یو سړی په قوتي لایموت اخته وي ته یو ټوټه غوښه ورکړې هغه د دې قوتي لایموت ته نجات پیدا کړي. اما دی خود کفا نه سو، موږ هغه وخت خود کفا کېدلی سو چې جهان موږ په باره کې لاس سره یو کې. موږ ته که هر کومک راکوي، هر کور کې ځوان شته، دې ځوانانو ته دې کار پیدا شي، اسلامي عمارت کې کار ورته پیدا کړي، جهان دې کومک ورسره وکړي تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولې نه شي، تر څو چې موږ خود کفا نه سو په دې کومکو افغانستان نه چلیږي. دا خدای دې لکه سړی چې مړ کېږي ته یو نوکه اوبه په خوله کې وراچې یا سر دې خلاصو، یا یو سړی پر دښته روان دی په بیابان کې په قوتي لایموت تخته دی ته یو ټوټه کباب ورکوې چې وروره دا وخوره، د دې قوتي لایموت سبه نجات پیدا کړي. نو واقعان که جهان زموږ غمخور دی او واقعان د بشر دوستۍ په د نګاه څخه، ولې اول خو مسلمان پر مسلمان حق لري، بیا همسایه پر همسایه حق لري، بیا بشر پر بشر حق لري. دا که پر دین دی که غیر دین دی، بشر پر بشر حق لري، موږ پر دوی حق لرو. که واقعان دوی زموږ حق ادا کوي، نن افغانستان په مظلومیت کې دی، نن افغانستان تر مصیبت لاندې دی، نن افغانستان ته زلزلې راغلي دي، امراض ګوناګون راغلي دي، نو که دوی کومک راسره کوي موږ دې خود کې پاکي، موږ ته دې کار پیدا کړي، زموږ ځوان ته دې کار پیدا کړي، موږ ته که کومک راکوي په بدل کې د کار دې راکړي. دغه کومکو موږ بې غیرته مخته کړو، پرېدې که منی که نه منی، زموږ ځوانان یې بې غیرته کړو. اوس هر سړی په کوڅه کې ناست یوه کله به سروې راځي.
ډېر زیاته مننه پښتون صاحب کور دې ودان چې زنګ دې وهلی و او د دغې ورځې په اړه او همدارنګه دا چې ساسې په سیمه او د مرستو د ویش په اړه باندې مو موږ سره خپل نظر شریک کړو. فاروقي صاحب تاسې ته راځم، ټول خلک همدا یو موضوع مطرح کوي چې باید ځوان ته د کار زمینه برابره شي تر څو کورنۍ وپالي، او کورنۍ چې کله ښه شي نو معلومه ده چې اقتصاد ورسره ښه کېږي، ټولنه ورسره ښه کېږي. حکومتونه تل په دغه موضوع کې پاتې راغلي دي، یوازې طالبان نه دي چې په دغه موضوع کې پاتې راغلي. له دې وړاندې هم که څه هم په جمهوریت کې ځوانان ښه و دندې درلودلې، خو بیا هم ځوان به شکایت کوي چې کار نه لري. څه اساسي حل لاره ده د دغه موضوع د بیخي له منځه وړلو لپاره چې په ټولنه کې هغه ځوان قشر ته کار پیدا شي؟
دقیق نه تنها ځوانانو لپاره، بلکې ټول هغه کسانو لپاره چې د کار د شرایطو امکانات لري. اوس په دنیا کې له 1800 کالو نه اوچت تر 1500 کالو چې د تقاعد دوره ده، ټول انسانانو ته، ټول اقشارو ته، زینه ته، نارینه ته، ټولو لپاره باید کار پیدا شي. جامع چې غواړي چې اقتصادي وده وکړي، کار پیسې اساسي عامل د تولید باید د مناسباتو کې شامل وي. که 100% افراد جامع کار ونه کړي، اغه 100% د لپاره امکانات نه تولیدي. په دې خاطر ټول لپاره باید کار پیدا شي. په ټول دنیا کې متاسفانه دا چالش موجود دی، مګر تاسو وګورئ چې په نسبي شکل سره دا مشکل کوم هیوادونه حل کړي، هغه نه باید موږ الګوباري وکړو، هغه لارې ته باید لاړ شو. اوس تاسو په دنیا کې وګورئ، د امریکا متحده ایالاتو کې اوس د بیکاری کچه 2.3% ده، په اروپا کې نوځه شپږ ته 3% رسیدي، هغه چې په افریقا تر 40% رسیدي. په آسیا کې متاسفانه په دې اکثر هم په دې درې نړۍ هیوادو کې د افغانستان متاسفانه په هغه کې راځي. اما په دې هیوادو کې تقریبا له 50% تر 60% نه زیات دی. نو دا یو اساسي مشکل دی چې 50% جامع کار نه کوي اما مصرف کوي. نو معنا دا ده چې یو انسان چې تولیدي هغه په دوه کسانو باندې توجه کیږي، نو خامخا وادونه هغه اقتصادي ولې لپاره او اقتصادي متداول ولې لپاره زمینه نه سي برابرول. په دې خاطر اساسا دا توجه وسي چې هغه ټول افراد جامعه چې واجب شرایط کار دي باید هغوی لپاره کار پیدا شي، هغه باید مصروف شي، هغه باید مؤلد وي، باید تولید وکړي. نو تولید تنها په د انسانانو په قوت باندې پیسې یو عامل د تولید ترسره کیدای نه شي. که ترسره هم شي هغه ډېر به مؤثر یا مؤلد تولید به نه وي. په دې خاطر اقتصادپوهان دا وایي چې باید عوامل د تولید چې اوس هغه اساسي عوامل د تولید کار دی چې بیرو د کار هغه انسانان دي او سرمایه ده چې هغه وسایل د سرمایه وي ده چې ماشینالات او نور ابزار دي کار دي یا مځکه ده چې شکل زراعت استفاده کېږي او تجارت یا نور اشکال د تولید او هم ټکنالوژي ده چې هغه په سرمایه کې حسابېږي او بل تشبث ده یا قابلیتونه تشبثاتي دي چې هغه مخکې رامشکور سره اشاره وکړل چې باید دغه تخصص او دغه تجربه او دغه مهارتونه باید زده کړو. نو دغه ټول باید طرف جامعه کې میسره شي تر څو چې هغه عامل د تولید چې اساسي عامل د تولید چې کار دی د نیرو د کار د هغې دپاره زمینه د کار برابر شي. دې خاطر دې کوم چې دا ډېره یوه مغلقه پروسه ده، نو دنیا له دې مراحلو نه ډېرې تجربې ترلاسه کړي او دغه تجاربو نه باید استفاده وکړو. متاسفانه نن ورځ په افغانستان کې دغه تجاربو نه تنها استفاده نه کېږي بلکې د هغې تجاربو پر ضد باندې عمل کېږي. په دې تجربه کې اولین شی قانون دی. قانون باید موجود نه وي په غیر قانوني جامعه کې. متاسفانه هیڅ څوک زور نه کوي چې هغه په تولید په مناسبت کې ځان شامل کړي، نه سرمایه ګذاري کوي او نه د تولید لپاره علاقه نیسي. او دا جامعه دمده چې هر څوک به فکر کوي چې یو بل څوک به کار کوي او دلته به راولي یا په داخل کې یا په خارج کې د لپاره به کومکونه وي، د لپاره به اجتماعي سوی همکاري به وي، د لپاره به نور منابعونه راځي. مګر انسانان په جامعه کې چې محدود جغرافیایي کې ژوند کوي هغه مکلف دی چې ځان لپاره هغه د هوساینې د امکاناتو د تولید لپاره باید خپله هڅه وکړي. دولت پایس کې یو عامل، پایس کې یو سرپوخ دا مکلف دی چې دغه زمینه باید برابره کړي. اولین مسؤلیت د دولت دا دی چې باید قانون او قانونمند نظام ایجاد کړي او هغه څه قوانین ایجاد کړي چې په هغه کې د ټولو خلکو په تولیدي مناسباتو کې شامل دي، که کارګران دي، که سرمایه داران دي، که د مځکې والا غدي خاوندان دي یا نورو تشبثي غدي نیرو او عوامل دي، هغه باید ټول د دې قانون په ساختار کې باید دوی ونډه واخلي او په هغې باندې دوی هغه وکړي، هوکړه وکړي. نو بس یو قانون باید جوړ شي. قانون تنها د یو پنځو کسو یا د یو محدود یا د یو مشخص قشر د جامع لخوا که ایجادی کی هغه بیا صدقی کی مخامخ هغه نور سره توافق نه لري، د خاطر د مناسبات نه سره ایجادی کی. په دې خاطر قانون باید یو دموکراتیک قانون وي چې د ټولو افراد او د ټولو اقشار د جامع باید خوښ کړي. موږ تاسو ته همیشه دا تجربه لرو، هم پخوانی دموکراسي دوره کې هم تاثیر شل کلن دوره کې د خلکو د اجماع په نتیجه کې که په لویه جرګه کې کېږي، که په پارلمان کې کېږي، که په ریفرندم کې کېږي، باید هغه اساسي هغه باید وشي، هغه اساسي فیصلې باید وشي چې ټول باید پکې توافق ولري او ټول خپل منافع او خپل ګټه باید په هغه کې ویني. پس هغه دغه قانوني شرایطو د خلک زړه څه کوي، که څه داخلي سرمایه کاران دي، که څه خارجي سرمایه کاران دي، که څه داخلي مالدین دي یا خارجي مالدین دي، هغه ټول راځي او په جامعه کې دغه شرایط نه چې دې ته قانون برابر کړي د غیر استفادي سره دې تولید کچه وچتوي. بیا پات شو دې توزیع مسله، د توزیع مسله مختلف اقتصادي او سیاسي سازمانونه، نظامونه، مکتبونه د دې پرابطه باندې مختلف نظریات لري چې هغه ډېر واضح تجارت په دنیا کې موجود دي. کوم هیوادونه د توزیع لپاره چې هغه عدالت کې پر راست کې دی چې باید توزیع د منابع باید عادلانه وي، توزیع دې اغه تولیدات باید عادلانه وي. عدالت په څه معنا او په څه ترتیب اغه هر مکتب او هر سیستم اقتصادي او سیاسي ځان لپاره تعریف کړی دی. لپاره اغه هم په دنیا کې په تاریخ کې ډېر لوی تجارب موجود دي چې اغه تجارب نه باید استفاده وشي. په دې خاطر فکر کوم چې معذرت غواړم د کار پر اړه باندې که چیرته دا شرایط د کار د قانون له لحاظه او قانونمند نظام ایجاد نشي، فکر نه کوم چې څوک خپل نور عوامل چې هغه سرمایه ده یا مځکه ده یا نور منابع د تولید هغه راکړي دي کارګر په لاس کې یا د کارګرو د لپاره د شرایط مساعدهولو د لپاره هغه امکانات عراقي امکانات ارزکی کارګر څنګه کې مصروف یا کار وکړي خپل نتیجې کې تولید زیاتی دغه خاطر ټول د لپاره ضروري ده. اوس یو غرش په هره دنیا کې چې سرمایه‌کاران خپل سرمایه انتقالي چیش لپاره وی لپاره چې سرمایه دغه خوندي دي قانون پر اساس باندې ولته چې سرمایه لا نو کارګرو د لپاره زمينه کار برابر دي. اوس ډیرو غربي هوادو کې تاسو ته د خبرې چې دولتونه د کار لپاره چې لاسو کسو لپاره زمينه کار برابر دي هغه د لپاره ډیر تشویقي امکانات ورکړي هغه د لپاره د مالي نه مافیا دي هغه د لپاره کومکونه کریډیټ قرضې د شان ورکړي یا نور تشویقات په فرامې او تشویقي شراس ځانه خپل فرمات کار وشي هغه د خلکو دغه هوادونو وګړي او خلک د کار خلک اته مسلوب شي او د جامع ناخالص ملي تولیدات زیات شي لکه چې زیات دي د توزیع په اړه باندې د کېدای شي چې عدالت پلی شي او په جامع کې هغه اقشار چې معلولین دي مرزین دي او د شهیدان ورسی دي او مخور اجتماعي طرفه چې متاسفانه د تولید امکانات نه لري یا د او وایت کوم منبع نه لري هغه د فار بیا دولت کیدای شي چې هغه اجتماعي برنامه دي مساعدتونه د خطر هم کې او هغه کوم کوي کوم نه لري دغه کسان چې د تولید کوي دغه نه ټاکس اخلي دغه نه مالی اخلي دغه نه امکانات راته نه یختل داخلي نور منابعونه دغه حق شار لپاره تشکیل کوي چې هغه د فقر نه ووځي او د جامع کې یو انځل راشي د جامع کې عدالت تامین شي د جامع کې ټول خلکو لپاره یو ښه زمينه د ژوندانه برابر شي چې هغه د انسانانو د انساني کرامت او د بشري ارزښتونو په مخیاس باندې مناسب شرایط دي. نو که تولید ایجاد نشي او زمينه د تولید برابر نشي او معقول زمينه د تولید هغه څه په انګلیسي کې د انیبلینګ انوایرنمنت سروایوالري وسوي چې هغه کې ایجاد نشي متاسفانه تولید نکېږي او چې تولید زمينه برابر نه وي نو د کار مشکل نه حل کیږي. کارګر خو ځان لپاره کار نشي کولای باید وسایل او امکاناتو ته موجودی که وسایل مو ته موجود نه نو تاسو یو دیقان وګورئ د موږ تاسو ته د ابتدایي شرایط دي دیقان سره چې یو بیل نه وي سره موجود هغه ابتدایي ابزار د تولید نه وي سره موجود یو کولبه نه وي سره موجود هغه په څه کې باندې تولید کول شي نو نشي کولای نو مجبور شه سرمایه وته یو څوک ورته ورکړي هغه څوک ورته ورکړي هغه مالدار ورته ورکړي یا کچې د ځمکې خاوند ورته ورکړي د دې ورځې په دیقاني حالت کار کوي خپل یو څوک جرم پټای لري تاریخ خپل باید دا وسایل د تولید او هغه نور ابزار د تولید چې هغه سرمایه ده باید د چانه پورتي د چانه واخلي د چانه اجاره کړي یا په شکل د پیشرفته ده تراکتور او نور ماشینی وسایل د تولید د زراعت کې همدغه څه په صنعت کې همدغه څه په نور باسو کې په تجارت کې چې سرمایه او کار او هغه نور عوامل د تولید چې هغه مخیار وکړو چې ټول سره یو ځای نشي مؤلده او معاصر تولید نشي ایجاد ده او چې هغه ایجاد وسو همغه یوازونه دي چې بس په حالت د فقر او په حالت د بشارګۍ کې فاتینو قانون چې پیتیر شي بس همغه حالت دي. نو هغه یوازونه چې د خپل یواد او خپل ولس لدغه کارکېش نه ستل دي په تاریخ کې ما مخیار وکړو چې په اروپا کې تاسو په تلسمه کې لري په اخر کې د کال یو زرو اتسو چې تاسو وګورئ تقریبا 50% انسانان د نړۍ انسانان ټول د خطر فقر په شاوخوا کې ژوند کوي. اما دغه تولید صنعتي او دغه انقلاب صنعتي چې راغی بیا د ازادي د تجارت ازادي د اقتصاد د تبادله د اقتصادي شو مخکې لغنا مرکانتلیزم سیستم په دنیا کې د تجارتي هغه یو مکتب نه و منتهي یو سیستم چې متاسفانه لکه دا اوس چې بعضي هیوادونه دغه فرمولونه اوس هم تطبیقي تلاش دی لپاره کوم چې خام مواد له نورو ځای نه راولي او بیا په خام موادو نورو باندې خرڅ کړي نه بیلانس تجارت په نظر کې و نه بیلانس تاجیات په نظر کې نه غوډي او نور هیوادو امکانات په نظر کې دی غوډي لپاره چې د دې تولیدات لپاره امشنه مارکیټ یا سستینبل غوډي لپاره صادرات لپاره د نه برابر دی امزه هغه په نظر کې نو په دې خاطر هغه سیستم څه قوت وکاو اوس په دنیا کې یو تعداد هیوادونه متاسفانه په موږ سره لار باندې روان دي او چې څه نه رسیږي دا ناکامه تجربه دي د خاطر باید د ازادي باندې توجه وشي سرمایدار لپاره کارګر لپاره نور عوامل د تولید لپاره باید قانون څه وکړي د ازادي چې ټول په توافق ولري جامع په توافق ولري ټول عوامل او اقشار د جامع په توافق ولري هغه چې قانون ایجاد شي قانون نظام کې یا تولید ولا کول شي تولید نشو بیا بس توزیع ډیر اسانه ده چې تولیدات او توکي ذات شوي بیا دغه توزیع ته ډیر عادلانه هم نوی بیان غربت که صوف نپاسیدی مگر که تولید کچه تیتی لکه داوز تا افغانستان که ویلکیگی چه کنزن و افغانستان افغانان متاسفانه به خطر به افتاق کدن ایلان ازوان که و پدیش تولید نستا تولید نستا و خارجی امکاناتم چرا کالکی یا میلیار دالر یا دو میلیار دالر وجی نو دا فکر رو که چه دیمو جی دی پی دو کالر مخی تقریبا چلیر ویش میلیار دالر و اوز تقریبا لچی دولش میلیار دالر اتید شوائی نو تقریبا پنزوست فیسه دا تولید نخالیش میلیر اتید شوائی نو دا دو میلیار دالر چه خارجیان مکتا پا اغر اقید خیرات واقعی نو دا کما برخ دیگه دیتا تکمیلی دا دیگه تقریبا دا لچ فیسه دا نکیدی و دی خاطر دیمو تقریبا تولید نخالیش میلی کرن پنزوست فیسه دا تراکید شوائی که دو کالو که پدیش تبین اورینی مراغل خارجی مسایدتون کم شو خپل اکثرا اکشار دی تولید متاسفانه لساحل تولید راووتل د کارګران د دولت د وایرونه است شو اکثرا کسان دی چې څوی دا افات چې توانه دی کار دلو ده متاسفانه غوتل لوطن ډیر ووتل او په جامعه کې د سی بې ثباتی دی سیاسی او بې ثباتی دی اقتصادی ایجاد شو چې اغه عوامل د کار چې تولید ته شامل هغه متاسفانه تولید نشای لري شو تولید اجتماعي ډیر راتید شوی اوس که توزیع ډیر عادلانه هم وي بیا هم چاته چین رسیږي په دې خاطر تولید باندې باید ډیر جدي توجه وشي او فرمولونه موجود دي اقتصادي مکتبونه موجود دي او بینالمللي تجارب موجود دي د افغانستان او د افغانستان د باندې
مننه کور ودان فاروقي صاحب تاسو ته به بیرته راوګرځم روستي خبرې مو به مهم واورم رامسپور صاحب که تاسو راته وایي په ځینې حلارو باندې فاروقي صاحب خبرې وکړي که چیرې تولید په ټولنه کې زیات شي حکومت ورته لار برابره کړي نو دغه ستونزه حل کېدلی شي که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي لکه اوس په افغانستان کې فقر د دې په ځای باندې چې کم شي ورځ په ورځ لوړېږي څومره په ټولنه کې بې انصافي رامنځته کېږي او بالاخره که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي دغه هیواد سرنوشت کوم طرف ته ځي؟
مننه. زه به یو مثال وړاندې کوم د دې لپاره چې دا یو تاریخي مثال دی او د دې لپاره چې فاروقي صاحب هم مخکې ورته اشاره وکړه چې قانون ډېر مهم دی او د کار اهل کار اسپارل دا هم ډیر مهم دي چې هغه متخصص کسان چې په دغه موضوعات باندې پوهیږي هغه باید په دې کې کار وکړي. د حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په وخت کې وایي چې کوم ورځ هغه مبارک دی او ځای نه تیریده چې هلته د خرما ونې د القاع فصل و یعنی هغه وخت چې باید هغه د خرما د ونې خاوندان القاع وکړ یعنی القاع کولو مثلا دا د مؤنث او مذکر خاقی او بل سره ارتباط ورکول تر سوچ حاصل دیر ورکی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کار څخه دغه خوشی سرګن و نکاله وای او فرمایل چې دا کار پریک دی. امغه کال کې د خرما ونه حاصل ور نکړ خلک راغی حضرت او اول چې څاک کال خدمت مو حاصل دیر کم شو تاسو مونږ ته وویل چې دا القاع تاسو ونه کی او مونږ ونه کړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وویل چې تاسو په خپل د دنیا په امور باندې پوه یاست انتم عالمو به امور دنیا کوم تاسو په خپل چارو کې دیر پوهی هستنه تاسو پویگی دا دنیایی کارونه دی پا دی که تاسو دی فن اهلی هست تاسو پویگی یعنی اغا اخپلا دی زن عجز و ناتوانهی دی دنیایی چارا پا مسائل که چی دا یو اقتصادی دا یو زراعتی مسئله و اخکاره کرد نور دی پا اساس پا دا کسی او حالت که چی حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیه وسلم پا دا کسی مهارتی کارونو په دغه تخصصي کارونو کې کوم تخصص نه درلود او خپل عجز دغه سرګند خلکو ته نو معلومه ده چې په اوسنۍ حالت کې هم د موجودات چارواک افغانستان باید په دې باندې پوه شي چې د تخصصي کارونه اقتصاد مثلا د نور مسائل چې د تخنیکی مسائل دا ټول باید هغه چارو ته هغه کسانو ته پریږدي چې دوی په چارو باندې حاکمیت لري دوی د چارو متخصصین دي. نو دا د موږ یو ډیر ښه نیمګړتیا ده ځکه چې د موجوده حاکمیت فکر کوي چې دوی په هره مسله باندې پوه دي او ټول دغه کرسیګانې ټول دغه موقعیتونه او موقفونه او مسؤلیتونه دوی په غاړه اخیستي دي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې که چیرې خدای نخواسته موږ په همدغه حالت کې پاتې شو او ملي او بین المللي شناخت د موجوده سیستم د موجوده حاکمیت څخه پیدا ونه شي او موجوده حاکمیت هم په ځان کې اصلاحات را نه وړي نو طبیعي ده چې دغه ناورین به دوام وکړي او خدای نخواسته نور خلک به مهاجرت ته مخ وکړي د خلکو ژوندانه ډېر نور هم به خراب شي. نو بهتره به دا وي چې په دې کې یو څه ګړندۍ ګامونه اوچت کړي. نو بهتره لاره به دا وي چې د ځوانان لپاره توجه وسی د خو ځوانده په اقتصاد کې نن سبا ډیر مهم ده. اگر کوم چې د ملګرو ملتونو هغه استراتیژیک پلان دی ملینیم چورته برنامه وایي چې د دریم د یو شتمې پیلای برنامه ده هغه د 2030 پوري هغه کې افغانستان مخکې ډیر ګړندې ګامونه اخیستي وو د خو لپاره ملي برنامه او پروګرامونه وو ځکه چې دوی د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. نو نن سبا که چیرې دوی فرمان ورکړي وایي چې دا د زنانه سالونونو د آرایشګاه د سالونه دا باندې په دغه حال باندې هم سوچ وکړي چې شپېته زره خزي له کار نه محروم کیږي. شپېته زره خزي طبیعي چې شپېته زره فامیلونو کورنۍ سره دوی ارتباط لري، دوی چلایي، دوی تغذیه او دغه په دوش کې لري. نو په دې اساس دا څه تاثیر کوي بازار کې؟ طبیعي چې دوی ډېر منفي اغیزه کوي په ټولنه کې، په اجتماع کې خلک مایوسي. نو بهتره به دا وي چې دوی په خپل ملي پروګرامونو باندې یو څه تغییر راولي، یو څه جامع توګه فکر وکړي، هغه واقعیتونه وپیژني او د نورو اسلامي هیوادونو سره چې موږ او تاسو په ماحول کې وجود لري د دوی څخه دوی نمونه برداري وکړي، د دوی څخه دوی هغه وکړي تحلیل او بررسي وکړي چې دوی سره کوم وکړي چې په خپل تورانه کې خوځو ته زمينه د کار برابر کړي، زمينه د تعلیم برابر کړي. موږ ولې نشو کولای؟ موږ هم یو اسلامي هیواد یو، موږ هم باید دوی ته د زمينه د کار د برابرولو لپاره کار وکړو. نو د خزې د مشارکت نه پرته تبید چې دا خپل د فقر یو لامل ده. افغانستان به وزري خواته روان شي، روان دي هم دا اوسم د ځوانانو د کارموندلو لپاره هغه برنامه چې موږ مخکې وته اشاره وکړ هغه ډیر اړین دي. د ولایتي پساته د ولایت پکاچ چې هر ولایت لپاره باید یو اقتصادي برنامه جوړ شي، یو ډیټابیس جوړ شي، اقتصادي ډیټابیس جوړ شي، هغه کوم منابع چې یو ولایت کولای شي چې تولید کړي هغه د بیکار یا د کاري زمینې د برابرولو لپاره باید ورته زمینه جوړ شي چې خلک خبر شي، یو څه شفافیت رامنځته شي. مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړ کوم عواید چې نن سبا د معدنونو څخه افغانستان ته رسیږي مثلا، یا کوم عواید چې د ګمرکاتو له لارې افغانستان ته رسیږي. مخکې خدا انتقادونه موجود و چې مخکنی حکومت کې شفافیت نشته او د مونږ د افغانستان کچه هم د شفافیت له لحاظ ډیر ټیټ و. اوس چې هر شی د شریعت په چوکاټ کې خلکو ته توضیح کیږي او تشریح کیږي او د شفافیت مسله هم ادعا موجود ده، نو بهتره به دا وي چې هر شی باید ډیر شفاف وي. څومره پیسې عاید شو، دا پیسې چیرته ولګول شو. اوس هم موږ او تاسو لګیا وو په افغانستان کې د موجوده حاکمیت دا غواړي چې د نظامی برخه ډیر ګړندۍ کې نظامی برخه باندې ډیر توجه دي. اوس په افغانستان کې امنیت راغړی دي، نو څه ضرورت ده چې موږ شپېته فیصده، 50% یا 100% بودیجی په نظامی مسایل باندې مصرف کړو؟ اوس خو افغانستان کې الحمدلله امن ده، نو بهتره به دا ده چې یو څه بودیجی د کارموندلو د لپاره د اقتصادي پروژو د لپاره ځانګړي شي. په دې کې شک نشته چې ځینې پروژې نن سبا په افغانستان کې پلي شوې دي. مثلا تاسو د قشتبي پروژې هر کله اوري چې دا د قشتبي هغه اولنۍ برخه هم تقریبا تکمیل شو. دا ډېر یو ښه پروژه ده، ملي پروژه ده و خدا اوږدمهاله پروژه ده، ځکه چې دا په آینده کې به حاصل ورکړي. دا د سه عاجله توګه د مونږ او تاسو خلکو ته کوم دغل نه لري، تبیره چې مونږ ترې خوشاله یو. آینده کې ان شاء الله دا به ډیر ګټه ورته مونږ سي. د دې پسند کې مثلا د سیمنټو فابریکې مونږ او تاسو واوري صورت مخکې چې ځینې بهرنۍ تجارانو سره قراردادونه سوي دي، دا هم خزیره ده. کیدای شي دا د 5000 یا 6000 یا 10000 خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د مونږ او تاسو خپل ملي صنایع وده وکړي، خو دا هم یو څه کیدای شي وښونه سي، دا هم ډیر ښه خبره ده. او کیدای شي د ځوانانو د پاره د کارموندلو زمينه هم برابر شي. د دې پسند کې باز ځوانان و هڅول شي. یو ځوان چې هغه د توپک لارې نه ډوړی پیدا کړی وي، هغه مثلا د بول لارې نه پیسې ګټلې وي، اگر دې ستونز من ښکاری چې نن سبا لارې یو فابریکا کې ځان عیار کړي اول ته کار وکړي، نو د دې په دې پسند کې چې داسې پروژې هم مهم دي، مشوقونه هم مهم دي چې ځوانان تشویق شي، تعلیم او تربیه وده وکړي. د تعلیم او تربیه د پرمختګ نه پرته هم موږ او تاسو یو اقتصادي رفاهي حالت ته ځان نشو رسولای. نو په دغه هر مسله کې موږ او تاسو مؤلفه لرو او موجوده حاکمیت دا ډیر ضرور ده چې د متخصصینو د نظریاتو څخه، د مشورو څخه ونده واخلي، ګټه پورته کړي او دوی ته ونده ورکړي چې تر څو د افغانستان په مسایلو باندې مشارکت ولري او ملي مشروعیت ډیر مهم ده.
رامسپور صاحب لاندې کدام راته ځواب کړی چې اوس مال د افغانستان زیاتره متخصصین د هرې برخې وتلې دي. دوی څنګه کولای شي که افغانستان د نن دی یا که بهر دی طالبان حکومت ته قناعت ورکړي دغه مسایل چې تاسو یاد کړل، دوی راضي شي او ومني دغه پروژې په لیکړي یا اسلامي هیوادونو یا نور نړۍ ته پکې تو باندې لنډ راته وایي؟
متخصصین خو په دغه یو دوه کلونو چې دوی وتل د افغانستان د انتقال په حالت کې وو، مشکلات ورسره ډیر وو، سم ډیر تر اوسه ځای په ځای شوی نه دي، خو د دوی یو رقم هم چوپ پاتې دي. دوی ته هم دا ښایي چې باید ځان مطرح کړي د موجوده حاکمیت. موجوده حاکمیت دا کیدای شي یو موقتی حالت ولري په افغانستان کې. د افغانستان ولوس او د افغانستان جغرافیه تلپاتې دي. نو د افغانستان لپاره د متخصصینو سره په یقین سره دا وایم چې دوی سره دا باور استا او دا نیت استا چې کار وکړي. نو په هر ځای کې دوی کولای شي خپل وړاندیزونه، خپل نظریې موجوده حاکمیت سره بین المللي مراجع او سره ټولنې سره شریک کړي، د هغوی توجه جلب کړي، تر هغه چې موږ د افغانستان ولوس لپاره د خدمت نصر وګرځو.
مننه فاروقی صاحب، له تاسو همدغه پوښتنه کوم. هغوی چې لاس تاسو په څیر باندې د افغانستان په مسایلو باندې پوهیږي، حل لارې ورسره شته، څنګه کولای شي طالبانو ته دغه خپل وړاندیزونه ورسوي او قانع کړي چې هغوی ورسره ومني تر څو په دغه حل لارو باندې دوی کار وکړي او افغانستان له فقر نه وباسي؟
په خور کې تاسو په ډېر تاسو سره وایم، دما تقریبا دا درېمه څلورم مهاجرت دی چې په مجبوریت نه له وطن وځم، او دا درې څلورو مهاجرتو کې دما دا بده تجربه ده چې حاکمیتونه متاسفانه د چا خبره ته غوږ نه نیسي، مخصوصا هغه کسانو ته چې وتلي او فکر کوي چې دوی ناکام خلک دي. په دې خاطر ډېر به مؤثر نه دي خبرې. نه مخکې حکومتونه دا خبرو ته توجه کړی او نه به دا نوی موجوده نظام دا هغه وکړي دولتمدان به دا خبرو ته غوږ ونیسي. مګر سربېره په هغه خپله دا متخصصین چې بهر دي، که دا اوس په دې دوو کالو کې راوتلي که مخکې راوتلي، ډېر مختلفانه په بهر کې دي، په اروپا کې، آسیا کې، په امریکې کې او په همسایه هېوادو کې، چې ډېر توانایي او ډېر غښتلی خلک دي، ډېر صاحب نظر خلک دي او ډېر دنیا کې تجارت پیدا کړی. د افغانستان نه څه پېژندلوی لري، هغه کولای شي چې مشورې ورکړي، هغه کولای شي چې نظریات ورکړي. او زه یقین لرم چې اوس هم ډېر افغانان اخته دي چې په راډیو تلویزیون د منابعو نه کبرېږم. ډېر افغانان اوس هم له امریکې نه له اروپا نه افغانستان ته روان دي او ورته تلاش کوي چې له هغو سره له مسؤلینو سره وګوري او دوی سره د خپل نظریات شریکي، که څه کتبي نظریات یا څه شفاهي نظریات وي. مګر زه ډېر پرې خوشبینه نه یم، په دې چې دا مخکینی تجربه دا ماته ښیي چې متاسفانه څوک چې قدرت کې ناست و بیا دومره په غرور د قدرت کې دي چې فکر کوي چې دوی په خپله په هر شي باندې ښه پوهېږي، نو په هغه لاره باندې چې روان دي د نورو خلکو خبر ته غوږ نه نیسي، تر هغو پورې چې بیا وضعیت یې خرابه شي او کار د دوی له لاسه ووځي، بیا په هغه وخت کې پښیمانه وي متاسفانه. خو دا اوس هم سره وخت ده طالبان د ډېرو لویو فرصتو سره افغانستان ته راغلل، یو یو سالم حکومت او نظام ورته پاتې شو. شل کاله د دنیا ټول هغه امکانات مصرف شو چې په افغانستان کې هغه اساسي زیربنار جوړ شي، نظام جوړ شو، ادارات جوړ شو، وزارتونه، دوائر، ادارات، نور هغه تجربې، مطالعات، تخنیکي مطالعات، د ډېرو پروژو دا اوس دا ټولې پروژې چې دی عملي کوي چې زه یې ګورم، د شمول د هغه د پروژو د ابیاري او د نور د سمنټو د نورو قرارداد شي، ټول هغه پخواني پروژې دي چې د شلو کالو کې او له هغه نه مخکې په دوو پروژو باندې کارونه شوي دي، تحقیقات شوی، مطالعات شوی، او دا ټول دوی لپاره په هیڅ یو فرصت د دوی په لاس کې ده. زه فکر کوم چې ضرور ده چې د دغه فرصت نه دوی اعظمي استفاده وکړي او هغه ترخې تجربې چې مخکینی حکومتونه د افغانستان متاسفانه له هغه نه استفاده ونه کړله، دوی په هغه ترخو لاړ باندې لاړ نه شي، نو خلکو ته چانس ورکړي، د نظام کې خلک اجازه ورکړي چې شامل شي، هغه پراخ بنسټه نظام جوړ کړي، او په عین حال کې دغه آزادیانو ته د خلکو د قانون چوکاټ کې باید ورته احترام وکړي او خلکو ته اجازه ورکړي. کوم چې اوسنۍ کسان مخصوص رابطه دي، دوی هر یو په دې شوق کې دي چې بیرته خپل وطن ته راشي، که دوی لپاره زمینه د کار برابر شي، او که د دوی د نظریات او د دوی د توانایي، د دوی د استعداد او د دوی ظرفیت نه د استفادې هلته زمینه برابر کړي.
ډېره زیاته مننه فاروق صاحب چې وخت کم ده. مننه کور ودان ژوندی اوسې په بخښنه سره چې ساسي خبرې قطع کوم. زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسیده. له تاسو دواړو قدرمنو پوهنمل حمید الله فاروقی د پانتون استاد او محمد ابوالاحرار رامسپور څخه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه په پروګرام کې، له تاسو ورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خیچاره.